تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه د شنبه پورز مازیګر د کابل د خار د دیبوري په سیمه کې د یو کاستر موټر سره چیرما د ماین په چاودنه کې یو خزه وژل شوی او درې تنه نور ملکیان ټپیان شوی دي. د طالبانو حکومت وای چې لقطر او ترکیه سره د افغانستان د پنځو نړیوالو هوایي میدانونو د چارو د انسجام او مدیریت په باب خبرې لزن سره مخامخ شوې دي. د افغانستان د پخوانی حکومت د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله قدرت ته د طالبانو له رسېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د شنبې په ورځ د غوای په لسمه خارج ته روان شو، خو څرګنده نه ده چې کوم هیواد ته ولاړ. زمنګ د واشنگتن نوري د رویت هلال کمیټې نن د یک شنبه ورځ د غوایو لسمه په افغانستان کې د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان کړه. د افغانستان د برېښنا شرکت وای چې د سالنګ په لوی لاره د تخمه په سیمه کې د برېښنا دوه پای د بمونو په وسیله الوزول شوې دي، چې په نتیجه کې کابل او شاوخوا لس ولایتونو ته د برېښنا جریان قطع شوی دی. تخنیکی ټیمونو د ترمیمولو کار پیل کړی دی. د باختر خبری اژانس د پروان د ولایتي چارواکو له قوله رپورت ورکړ چې دغه پایو نسبول با درې ورځې وخت ونیسي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي او اروپایي اتحاد د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان په سیمه کې د مسجد خلیفہ صاحب په جامع جماعت کې د مرګانه چاودنې غندنه کړې. د وژل شوو کسانو شمیر لس ته رسیدلی دی او 15 کسان ټپیان دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ازادۍ باندې د یو لړ محدودیتونو د لګیدو له امله ژوره اندېښنه ښودلې ده او وایي چې مطبوعات د حملې لاندې دي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیالې میرمن میټې نوټسن د شنبه په ورځ په کابل کې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له ازبکستان نه غوښتي دي هغه ګڼ شمېر نظامي هلیکوپټرې او ترانسپورټي الوتکې دي بیرته ورته حواله کړي چې تیر کال د پخواني حکومت د لسقوط نه وروسته پیلوټانو د تېښتې په وخت هغه هیواد ته ایستلې وي. د ازبکستان چارواکو لا په دې ارتباط خپل آمادګي نه ده ښودلې. د معزول شوي حکومت د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح د ازبکستان د پریکړې هرکلی کړی. د اسلامي همکارۍ او د کانفرنس یا او آی سی دارالعلوم شاه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د کابل د دارالامان په سیمه کې د مرګانې حملې غندنه کړې ده او وایي چې دا ډول حملې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بې ثباتي منعکس کوي. د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مولا عامر خان متقی او د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د غوی په نهمه په دوحه کې د قطر د دولت د پراختیا او کورنۍ د چارو له وزیر مریم آل مسنت سره ملاقات وکړ. کاغلی متقی نوموړی ته افغانستان ته د سفر کولو بلنه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت منلی ده چې کیف ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش د سفر په محل د غیوات پر پایتخت باندې هوایی بریدونه وکړل. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماټیکي چارو خبريال سندي سن وای په نړیواله کچه دغه هوایی بریدونه سخته غندنه شوه. لبل خو د چیړونکو په باور په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو، برېټانیا، فرانسې او جرمني په شمول د لویدیځ نړۍ زیاتره هیوادونه په اوسني جنگ کې له یوکرين سره ملګري دي. یو ګڼ شمیر آسیایي او افریقایي هیوادونه هم د منځني ختیځ او شمیر هیوادونه هڅه کوي چې له وو اړخ سره په روان جنگ کې ملګرتیا ونکړي. په میلیونونو یوکرانیان د روسیې د نظامی ارغل په تعقیب له خپلو کورونو نه وتښتېدل او په ګاونډیو هیوادونو کې پناه وغوښته. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویډیډو چې سکال د نړۍ د جیشل د ډلې دورانی ریاست په غاړه لري د یوکران جمهور رئیس ولودومایر زیلنسکی ته بلنه ورکړې ده چې په روان میلادي کال کې په بالی کې دغه ډلې په عالی غونډه کې ګډون وکړي. امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا وای څرنګه چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم په غونډه کې ګډون کوي، ممکن چې متحده ایالات او لویدیځ انډیوالانې پوتین د ګډون په وجه باندې د ګډون کولو بلنه قبوله نه کړي. د متحده ایالاتو د حکومت وی فدرالي محکمې د غوای په نهمه په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې غړی الکساندا کوټي چې په برېټانیا کې زګیدلو د دوو امریکایي خبريالانو او د خیریه مؤسساتو دوو کارکونکو د وژلو او د سرونو د قلم کولو په جرم په ابدي حبس محکوم کړ. اته د شکلن الکساندر چې په خپل انډیوالانو کې د داعش د بیټل په نوم مشهور په خپل اعمالو باندې پښیمانی وښودا. څولن تازه خبرونه د رويټرز خبري اژانس د ریپورت لمخې د یوکران ملي ګارد د لمړي ځل لپاره د روسي په خاوره کې دننه تاروزي حمله وکړه. د نیوزیک انلاین مجله ریپورت ورکوي چې روسي یوکران ته د متحده ایالاتو لخوا د تخریبي وسلو د استولو پر خلاف خبرداري ورکړه. د یو پی آی خبري اژانس ریپورت ورکوي چې فنلند او سویډن لا تر دې دمه د ناټو په تړون کې د شمولیت په باب وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د ډیلی ډایجست ورځپاڼې د ریپورت لمخې د یوکران پایتخت کیف سره نږدې د بوچا په ناحیه کې د روسي عسکرو د جنگي جرمونو په باب پلټونکو ته نوي شواهد په لاس ورغلي دي. په عین وخت کې د یوکران د خارکیف له پر نفوسه ښار نه په زلهاو کورنۍ تېښتې ته اړ شوي دي. د فرانسې خبري اژانس ریپورت ورکوي چې په یوکران کې د جنگ په دوران کې ناڅاپي سیلابونه راوتي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ماموریت موده وغځوله او د نثار احمد عبدالرحیمزی په نوم د تکواندو قهرمان چې تیر کال یوکرین ته ځان رسولی او دا وخت په سویټزرلند کې اوسیږي ل امریکا غا اکثر په یوې مرکې کې ویل دي چمتو دی چې د تکواندو په نړیواله لوبه کې د افغانستان په استازیتوب لوبه وکړي. د خبرونو پای.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. دا پیښه د افغانستان او پاکستان په مناسباتو څه ډول غیزه کولای شي؟ دا درنو ریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. پر پروتونو کې نن یو مسله ده چې د ملګرو ملتونو ځنو لوړتبه چارواکو د آزادو مطبوعاتو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې آزاد مطبوعاتو او خبريالانو ته د تهدیدونو په حق له ژوره اندېښنه خوده لیده او ویل دي چې په دغه هیواد کې آزاد مطبوعات تر تهدید لاندې دي. خود طالبانو مشر مولا هبت الله اخوند په خپل وروستي پیغام کې ویل دي چې د بیان ازادۍ ته د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو پر رڼا کې ژوندۍ او د سالمو او مثبتو نشراتو حمایت کوي. د امریکا خبريال اکرام شینواری په دې حق له کابل نه رپورت را کړی دی.
افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالي متنور سین د شنبې په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې وی غونډې ته په وینا کې ویل چې ازادې رسنۍ تر برید لاندې دي. مېرمن نور سین ویل خبري رسنۍ بندي شوي، خبريالان خپل دندې له لاسه ورکړي، لسګونه خبريالان له هیواد وتلي، مګر ډېر شمیر پاتې د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. هغوی چې لا هم په پوره ژمنتیا او کلک ارادې سره کار کوي په پرلهپسې ډول سرویری او ډار لاندې ژوند کوي. د مې میاشتې دریمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د کوچني اختر د رخصتیو له امله افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د علمی تعلیمي او فرهنګي ادارې یونیسکو دا ورځ نن د یو شمېر افغان خبريالانو سره یوځای ولمانځله. مېرمن نورسن ویل چې د خپل سر نیولو او غیر انساني چلند راپورونه ویروونکي دي او تر ټولو دروند بار د خزینه خبريالانو په اوږو دي. مېرمن نورسن ویل مخالف نظرونه په دوامدار ډول غلي کیږي. په دې وروستیو کې سرپرستو چارواکو افغان رسنیو ته لارښوونه وکړه چې څلور تلویزیونونه د نړیوالو رسنیو خبرونې وځړي. کابل کې د وروستیو بریدونو په لکه دوی د پیخول زی او روختلون څخه د خبر اعلان او راپور ورکولو مخاوني و چې دای سوزمنه کړ چې معلومه شي چې په واقعي توګه سپیخ شوی او د بریدونو د زیان کچا څومره ده. د یوناما برسیالی د بی پولی راپور ورکونکو او د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې روسي سروې ته هم اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د شاوخوا 1550 څخه 3500 ترلاسه شوی دي. هم د غونډې ته په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په ویډیوي پیغام کې د خپل او د ملګرو ملتونو د نظر او بیان د ازادۍ د حق د ترویج او ساتنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټری اریان خان نظر ګډونوالو سره شریک کړ. ریچارډ بینټ ویل چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې رسنۍ په بیساري ډول وده کړې چې دا هیواد په سیمه کې د رسنۍ په برخه کې یو متحرک هیواد و. ریچارډ بینټ ویل چې په سلګونو رسنیو تلویزیونونو رادیوګانو او چاپي رسنیو فعالیت کوو چې 1500 خزینه خبريالانو په ګډون پکې بزرګون خبريالانو کار کوي. رسنۍ د عامه بحثونو لپاره د فضا پر رامنځته کولو کې مهم رول لري. خاغلی برنیت ویل په خوشحالی سره دغه فضا څنګه شوې ده او د رسنۍ ازادي په دوامدار ډول تر برید لاندې ده. په لسګونو خبریالان زندلی شوي، فزیکي بریدونه پی شوي، درول شوي او ناسم چلند ورسره شوي او په ځینو مواردو کې وژل شوي او تلی تم شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویل چې په روسیې کې په رسنیو باندې نوي محدودیتونه وضع شوي او معلومات ته لاسرسی د ننګونو سره مخ شوی. ریچارد برنیت ویل چې د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر د 15 وروسته په افغانستان کې 40% رسنۍ تړلي شوي او 80% خزینه خبر اعلانو خپل کارونه د لاس ورکړي. د ملګرو ملتونو د علمي تعلیمي او فرهنګي ادارې یونسکو استازي هم د ازادو رسنیو پر اهمیت خبرې وکړي او د افغانستان د خبر اعلانو او رسنیو څخه ملاتړ څرګند کړ. دې غونډې ته د افغان خبر اعلانو په استازیتوب د تلو نیوز مشر خپلواک صافي خبرې وکړي او د طالبانو، اسلامي امارت او نړیوال ټولنې څخه د افغان خبر اعلانو غوښتنې مطرح کړي. ښاغلي صافي د طالبانو، د اسلامي امارت څخه د رسنیو د سرغړونو د ارزونې د کمیسیون د بیرته پالیدو غوښتنه وکړه او هم د نړیوال ټولنې څخه د افغانستان کې د شتو خبر اعلان سره د اړیکو د ټینګولو او د هغوی خبرو ته د غوږ ایښودو غوښتنې وکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خان د کوچني اختر په مناسبت د بیان د ازادۍ په اړه په خپل پیغام کې ویلي چې دوی د بیان ازادۍ ته هم د ملي ګټو او هم اسلامي ارزښتونو په رڼا کې ژمن دي او د سالمو او مثبتو نشراتو حمایت کوي. ملا هیبت الله خان ویلي چې زموږ ټول نشراتي ارګانونه هغه کې اماراتي دي او کازات باید د خپل ولس ګټې په نظر کې ولري او د خپل اسلامي متقدا او مشروع رواجونو په نظر کې نیول سره مثبت او رغنده نشرات وکړي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
راپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې طالبانو د قندهار په ولایت کې خبریال بسم الله وطن دوست د یوې اونۍ بند وروسته خوشی کړی دی، مګر یو بل شاعر او ژورنالیست خالد قادری د هرات په ولایت کې د تیرو لس ورځو رئیس اوسم په بند کې دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې حق لس نه دی ویلي. په همدې وخت یو شمیر خبریالانې او د ښځو د حقوقو مبارزینې چې په افغانستان کې د ګواښونو له کبله پاکستان ته تللي، په اسلام آباد کې په یوې اعتراضي غونډه کې په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د افغانانو او ژورنالیستانو د ژغورنې لپاره اقدام وکړي. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
له یوې اونۍ وروسته طالبانو په کندهار کې ژورنالیست بسم الله وطن دوست له بنده آزاد کړ. وطن دوست په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول دی او دای دویم زلو چې طالبانو بندي کړی وو. بل اخوا لیکوال حمیرا قادری وایي له تیرو لس ورځو راهیسې طالبانو ورور خالد قادری چې شاعر او خبریالو په هرات کې بندي کړی دی، طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر ژورنالیستان، مدني فعالین او د ښځو د حقونو فعالینې د جمهوري نظام له منځه تلو وروسته په وینای په افغانستان کې د تهدیدونو له کبله پاکستان ته تللی دي. وایي افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
امروز خبرنگارای افغانستان با مشکلای جدی روبرو هستند. حقیقتا بس بد و نادرست در افغانستان باعث شده که افغانها برای داشتن یک زندگی بهتر و برای نجات جانشان از افغانستان بیرون شده و امروز در پاکستان بسر میبرند. حقیقتا اینجا هم بر خبرنگارای افغانستان جای امن نیست.
دوی وای چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی.
از هشت ماه به این طرف میشه که با پاکستان هستیم و متاسفانه همه خبرنگاران که همسنگران ما هستن با ما یک جا کار کردن، از هشت ماه به این طرف در پاکستان با بی‌سرنوشتی به سر میبرن و با مشکلات زیاد روبرو هستن.
ما مونږ دې په راتلو شی وسه چې خپل حق پورته کړو ترڅو د زمونږ سرنوشت دلته معلوم شي او د خلک چې دلته پاتې دي او واقعا چې مونږ فکر کوو دوی ډېر په سخت حالت کې دلته زندگی کوي. په دې روژې میاشت کې او اته میاشت کې چې دوی دلته پاکستان کې زندگی کوي متاسفانه د پرسو انتقال شوی نه دي.
لنړیوال ټولنې غواړي چې غږی واوري.
خواست ما از جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران ای است که خبرنگاران افغانستان فراموش نکنند و هر قدر زودتر میشه باید به خاطر کیسای ازی و بیرون کردن ازی از افغانستان رسیدگی صورت بگیرد.
په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي، له تیرو لس ورځو راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري دفتر او نورو ادارو مخ ته پرلت کړی دی.
امروز که ما باید تیم پیوستیم و توکن که بر اساس یک دلخوشی ساده بر ما داده بودن پاره کردیم و بعد از این ما دیگه هیچ چیز نمیگیم، فقط شعار ما که اینجا نوشته است جست کل است.
افسر فک توکن اولی را که ما از اداره سازمان بشری و حقوق بشری یا سازمان ملل یا یونیسیار به دست آوردیم، از شش ماه به این طرف هیچ نوع امتیاز انسانی و بشری برای ما نرسیده. به این خاطر ما دیگه که اونمو توکن شم پاره کردیم، دیگه ما خواستی از اداره سازمان ملل که پاکستان نداریم، فقط خواست ما میسته که جاست کیل اس پلیز جاست کیل اس.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د کډوال دوی پورې اړه نه لري. د ترمینادي کال د اگست په 15مه د جمهوری نظام له سقوط وروسته په زرګونو کسان له افغانستان څخه وتل یا ګاونډي هیوادونو ته لاړل، چې زیات شمیر لا هم په ګاونډي هیوادونو کې پاتې دي او دریم هیواد ته د تلو لپاره هڅې کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلی شئ.
په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې امنیتی پیښې زیاتې شوې دي. پوهان فکر کوي چې په پاکستان کې د امنیتی پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبانو په اړیکو اغیزه وکړي او پاکستان ښایي د طالبانو په مقابل کې اقدام وکړي.
په تیرو څو اونیو کې په پاکستان کې امنیتی پیښې زیاتې شوې دي. د زیاترو دغو پیښو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی. اټکل دا دی چې پاکستان کې د امنیتی پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبانو اړیکې خړې پړې کړي.
که زه په دې اړه روښانه وړاندوینه وکړم، زه فکر کوم کارونه به لا پسې خراب شي. تر هغه ده چې ما د دواړو په اړیکو کې د بیخي قطع کېدو توقع کوله. که څه هم دواړه پر یو بل متکی دي، خو بیا هم د طالبانو او پاکستان په اړیکو کې د متوقع جنجال نښې نښانې په راښکاره کېدو دي.
باور دا دی چې په پاکستان کې د امنیتی پیښو په زیاتېدو سره ښایي دغه هیواد د طالبانو پر وړاندې اقدام وکړي. خو دا اقدام بد څه وي؟
نه، زما خو داسې خیال دی، زما دا اندېښنه ده چې پاکستان خو دې شی ته لاره همواري چې د آینده هم دا کار وکړي او داسې یو رواج جوړ کړي دې شی نه. او آیا که طالبان هلته په واک کې وي او که نه وي، دوی ځان ته لاره خلاصې داسې د کار لپاره.
نور پوهان بیا څه موده وړاندې د پاکستان لخوا پر کونړ او ننګرهار بمباري ناکامه ګڼي او وایي چې پاکستان ښایي د افغانستان پر خاوره د مخامخ برید پر ځای افغانستان کې دننه د خپلو مخالفینو تورولو ته مخه کړي.
زه فکر کوم پاکستان به له دې وروسته په دې اړه زیات محتاط وي، خو زه هیڅ کوم چې پاکستان به له پولې پورې غاړې د پوځي بریدونو پر ځای هغه طریقې لکه د خپلو مخالفو مشرانو د تورولو په څیر کارونه چې په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړي څخه ګټه واخلي. زه فکر کوم موږ به په راتلونکي کې دغه ډول فعالیتونه وګورو.
خو یو شمېر نور پوهان بیا د پاکستان او طالبانو د اړیکو مخینی او د دوی یو بل ته اړتیا ته په کتلو سره وایي چې پاکستان به له طالبانو سره ټولې کښتۍ ونه سوځوي.
دا د راکړه ورکړې یو تمرین دی. پاکستان هڅه کوي چې د تحریک طالبانو پاکستان په وړاندې اقدام ته د طالبانو په مجبورولو کې له فشار او هم له مشوقاتو ګټه واخلي.
داسې فکر کېږي چې پر طالبانو د پاکستان لخوا د فشار سره سره به طالبان د تحریک طالبان پاکستان سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي.
نو مخکې له دې چې توان خو غالبا غی لري، خو د غی مجبورتیا د مخیزه غونډې کې مجبورتیا ده. یو خو نظریاتي مسلې دي، ورته دویم په ټاکټیکل مسلې دي.
د پاکستان او طالبانو په اړیکو کې تحریک طالبان یو جنجالي او مهمه موضوع ده. طالبانو د پاکستان د دولت او تحریک طالبان ترمنځ د دې کال په پیل کې منځګړتوب وکړ، خو د طالبانو په منځګړتوب تحریک طالبان او پاکستان د دولت ترمنځ رامنځته شوی اوربند له لنډې مودې وروسته پای ته ورسید. تحریک طالبان پاکستان د روژې په لومړۍ ورځ د خپلو پسرلنی عملیاتو د پیل اعلان وکړو. اندېښنه دا ده چې پاکستان کې به د تحریک طالبان بریدونه په راتلونکي کې زور واخلي.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
درنو اوریدونکو، د شپاړسمې میلادي پیړۍ راهیسې زیات شمیر چینایانو په خپل هیواد کې د نیستۍ او ډېرې بدې ورځې له امله د خوارۍ، مزدورۍ او د نفقې د پیدا کولو په غرض جنوبي افریقا ته مخه کړې وه او ځینو نورو د کاروبار او سوداګرۍ په نیت جنوبي افریقا ته سفرونه وکړل او هلته آباد شول او په کراره کراره یې د هغه هیواد تر ټولو غټه ټولنه جوړه کړه چې اوسني نسل ته یې لا تر اوسه د خپلو اجدادو د تریخ سرګذشت خاطرې په یاد دي. د جوهانسبورګ نه د امریکا غږ د خبریالې رالیګلې رپورټ زموږ همکار سید سلیمان شالو.
د جوهانسبورګ د ښار د کمشنر د سړک په سر چې دغه ښار یوه خطرناکه او پسمانده داخلي سیمه ګڼل کیږي، په آزاد میدان کې د سوزول شو فضله موادو د لوګي او لوخړې پاس فضا ته پورته کیږي او د کورونو د عمومي دروازو مخې ته هم بوی راځي. که لیدونکو په زیر متوجي شي نو ګوري چې دغه ښار په همدغه سیمه کې چینایي ساخ څو دنګې ودانۍ چې د پاګوډا په عنعنوي چینایي سټایل او طرز باندې جوړې شوې دي هم موجود دي. د بامونو په سر د خمارانو مجسمې جوړې شوې دي. یو شمېر چینایي دوکانونه هم لیدل کیږي چې په چینایي ژبه لیکل شوی زړې لوحې لورایا جوتیږي. جنوبي افریقا ته د چینایي کډوالو د راتګ لړۍ چې په 14مه میلادي پیړۍ کې پیل شوې وه، د 13مه میلادي پیړۍ په پیل کې په هغه افریقایي هیواد کې د سرو زرو او د غمو د قانونو د موندل کېدو له امله ګړندی شوه. چینایي کډوالو د سرو زرو د قانون سره څیرمه د لومړي ځل لپاره د چاینا ټاون یا چینایي ښارګوټي د بنسټ ډبره کېښوده چې بیا وروسته همدغه ښار په کراره کراره پراختیا وموندله او د جوهانسبورګ نوم یې غوره کړ. چینایي تاریخ پوه میلانیا په دې اړه ویل:
When word started seeping out of gold mines and diamond mines becoming attractions and many people came out here in search.
کله چې دلته د سرو زرو د قانونو او د غمو د قانونو اوازې خپرې شوې، د نورو ملکونو د خلکو توجه یې راجلب کړه او ډېرو یې د دولت او پیسو په تلاش کې د خواته مخه کړله. په چینایي ژبه د جوهانسبورګ معنا هم ګمسان یا د سرو زرو غر دی.
خو نوموړی وایي چې چینایان په لومړي سر کې د ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او تنګ نظرۍ له مشکل سره مخامخ شو او دا هغه زمانه وه چې د نژادي برتري پر بنسټ د سپین پوستو د اپارتاید نظام لا په جنوبي افریقا کې قبضه نه و قائمه کړې. د اپارتاید رژیم په 1920 لمریز کال کې قدرت ونیو. نوموړی وایي د مختلفو نژادونو د وګړو ترمنځ په خپل منځونو کې ودونه منو.
The Chinese, with everyone else here being classified as part of a particular racial group, there were only certain things that were open to you. So you technically you could only go to school.
دا چې دلته چینایان هم د نورو خلکو په شان دی یو مشخص نژادي ډلې په توګه صنف بندي شوی وو، یوازې ځنه ټاکلو فرصتونه ته لاسرسی درلود. نو له تخنیکی لحاظه هغوی کولای شول چې په ځانګړو شوو او مشخصو سیمو کې ووسیږي او ماغلته خونځي ته لاړ شي.
په جنوبي افریقا کې په کال 1933 لمریز کې د اپارتاید د ختمېدو او د دیموکراسۍ د اعاده کېدو سره سم په عمومي وضعیت کې بدلون راغلی دی. دا وخت د جنوبي افریقا یو ګڼ شمېر چینایي الاصل اتباع په حکومت کې هم کار کوي، خو بیا هم ځینې د ریسیزم یا د نژادي تعصب او کرکې شکایت کوي. خو د جوهانسبورګ د ښار قونسلر مایکل سن وایي چې دا ډول تعصب د امریکا په متحده ایالاتو کې هم موجود دی او له همدې امله د نوموړي په عقیده تیر کال د سټاپ ایجین هیټ یا د آسیانو په مقابل کې تعصب بند کړي تحریک پیل شو. ویل کیږي چې په جنوبي افریقا کې فعلاً 350,000 چینایي الاصله خلک ژوند کوي چې ځینې اوس هم په خپل مورنۍ ژبه مادرین باندې خبرې کوي. جنوبي افریقا ته د رینبو نیشن لقب همدې عمله ورکړ شوی چې د مختلفو قبیلو او نژادونو وګړي پکې ژوند کوي. یو لس رسمي ژبې رایج دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون
د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو نغږیږو.
مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا اداره یا یو ایس ای آی ڈی د ساحل او د چاد د جاهل د کاسی په سیمو کې هغو خلکو ته چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي د 3.8 میلیونه ډالرو د بشري مرستې نه علاوه څه باندې 311 میلیونه ډالر بشري مرستې برابروي. د یو ایس ای آی ڈی په رستی ونډه کې بوریجی غله نباتی تیل او د خوارزاکۍ د علاج لپاره خاص خواړه شامل وي چې دا له محلي مارکیټونو نه د خوړو درانولو لپاره د سندونو او نقدو پیسو نه علاوه دي. دغه بودجه رواني ملاتړ د هغو ټولنو لپاره هم برابروي چې جنگ ور باندې تاثیر کړی وي. همدغه راز استراري سرپناه د سکولو پاکي وبو د ناروغیو د خپرېدو مخنیوي او د روغتیا ساتنې په مرسته برابروي. دغه مرسته په مهم وخت کې وشوله په داسې حال کې ملګري ملتونه اټکل کوي چې څه باندې 15 میلیونه خلک به په شنو شپو کې په لویدیځ افریقا کې د راتلونکي موسم په وخت کې د خوړو د کمښت سره مخامخ شي. دغه دوره د کرلو او فصل اخستلو ترمنځ، یعنی د مې له میاشتې نه تر اګست میاشتې پورې ده. په نمونایي ډول په ټولو بزګرو ټولنو کې خواړه خلاصېږي. په ساحل کې په موجوده کمزور فصل او د جنگ په تاثیراتو سره وضع خراب شوې ده او د کورنۍ د خوړو ذخیره او منابع خالي شوې دي. د دې په نتیجه کې څه باندې 40 میلیونه خلک د خوړو مرستې ته ضرورت لري. د چاد د جاهل کاسا په لویدیځ افریقا کې وسیمه ده چې پکې کیمرون، چاد، نیجر او نایجیریا شامل دي. په تیرو 12 کالو کې د تروریستي ډلو بوکو حرام او د لویدیځ افریقا داعش ډله د تاوتریخوالي په نتیجه کې 12.1 میلیون خلک بشري مرستو ته ضرورت لري. تقریبا 3 میلیونه خلک په زور خپل کور کې له پریښودلو ته مجبور کړی شوي دي او په ټوله سیمه کې د کافي سرپناه، د سکولو د پاکې اوبو او اساسي حفظ الصحي موجودیت نشته. همدغه راز د خوړو نه خوندیتوب جاری دی. امریکا د 2000 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپه دېخوا د چاد د جاهل کاسې او د ساحل د سیمو لپاره څه باندې 940 میلیونه ډالر مرسته برابره کړې ده. د دې لپاره چې د بایدن د ادارې په ژمنه باندې ټینګار شوی وي چې د افریقا سره همکاري او بوختیا زیاتوي، یو ایس ای آی ڈی په تازه وخت کې د لومړي ځل لپاره د یو بشپړ غړي په حیث د ساحل د ائتلاف د عمومي اسمبلی په 3 کلنۍ غونډه کې برخه واخیستله. د دغه بشپړ غلیتوب موقف به د مرسته ورکوونکو سره انډیوال، خصوصي سکتور او کوربه حکومت ته به نوی فرصت ورکړي چې د پرمختګ قوي کولو سره مرسته وکړي او په ساحل کې کوششونه اصلاح کړي. امریکا به لارو چارو ته سترګې په لار وي چې په لویدیځ افریقا کې د وده کوونکو بشري ضرورتونو غم وخوري.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.